اړخه به زیان افغانانو ته څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته درنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیبر صاحب، بعضی مسائل باید واضح وي او دا ته ډیر اندازه پورې توافق نظر موجود لري، هم د افغانستان د حکومت د طرفه، هم د خلکو او هم د خارجیانو. خو دغه بحثونه داسې پراګنده کیږي چې ګویا ځینې کسان د اصلي مطلب نه خبر نه دي یا د وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، یعنې هغه برداشتونه کوي چې غواړي نظام پکې تخریب شي. د ښځو سهم په اجتماع کې د اسلام له نظره، د سیاست له نظره، د حکومتداري نظره دا واضح ده. هغوی ته حقوق او ډېر غټ حقوق، حتی د مردانانو اضافه دوی ته په نظر کې نیول شوي دي. خو مسئله داسې ده چې دغه ادعا چې کله شوې ده چې دلته قیودات وضع شوي دي، بندیزونه لګول شوي دي، یعنې په اساساتو کې په دې کې کوم مشکل نشته. دلته د تعلیق مسله یاده شوې ده، یعنې که چیرې مسله داسې مطرح شوي چې مونږ د شریعت د نظره
مایاسب بښنه غواړم، دا بس دی بس ته خو بیا ورسو دي لپاره چې طالبان په اعلامیه کې ویلي دي چې تر امر ثانی پوري د دې په خاطر چې د ترشپژم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه د امر ثانی په د ترکیب په اساس باندې بنکړي دي، دغه ولسمه میاشت روښ ولا او هم دا مکتبونه بند دي. دا بس بیل دی له اقتصادي اړخه سوال دی چې له اقتصادي اړخه به زیان افغانانو ته څومره وي؟
په دې شک نشته چې کچېرې د څه فرض شي چې ګویا دغه بندیز به دایمي وي، په دې کې نور ملحوظات، مذهبي ملحوظات، اجتماعي ملحوظات، سیاسي مسایل او د مدیریتي مشکلات، دا مسایل نه وي. خو کچېرې د حکومت طرفه مطلق د ښځې سهم نه دی ویل کېږي، په دې کې شک نشته چې ښځه د اجتماع د 20% نه اضافه، یعنی غټ یو هغه د یو جز
مننه مایارسه مننه 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 هډوال سپ کته ستراشم. دغه اوسنی بندیزونه چې لګیدلې دي، دغه اثرات بل اقتصادي اړخه څومره وي؟ هډوال سپ سره ورو
الله ومصلينا على رسول الله و بعد هر سلام مخې تاسو ته استاد د رادیو ټول کارکونکو ته او همدارنګه د اوریدونکو ته د غریب سلامونه احترامات وړاندې کوم. د مننه ترڅنګ دي کې هیڅ شک نشته دی چې زمنګ دا ټولنه چې دا او تاسو اواز خو تاسو سوال ما وورید.
بله مهرباني، هدامه ورک.
هالو
سراورو، هډوال سپ سراورو.
هالو
سراورو، فکر کوم د زمان فاصله ده، هډوال سپ تاسو انتظار مباسي اډامه
زما واسط تاسو درځي
راځي اډامه ورکې لطفا.
سلام د او د ماننی ترڅ د څنګه هم زما نظر خداس دی چې دې کې شک نشته چې زمنګا د ترکیب د ټوله او د ټوله
هډوال سپ فکر کوم چې لتا سره زموږ رابطه سم نه ده. حافظی صاحب هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هر کله کوم اډوال صاحب تاسو به بیا راشم، تاسو سره زموږ رابطه سم نه ده، د ټکنیکی همکار هڅه کوي ځکه چې دلته یو فاصله را منځته کیږي. حافظی صاحب ته ورشم. حافظی صاحب، د غیر دولتي مؤسسو څخه د میرمنو د کار ممانعت به د افغانستان په اقتصاد څه تاثیرات ولري؟ حافظی صاحب
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او ګران میلمه استاد میلمه ته. افغانستان خو یو فقیر هیواد دی او بیکاری پکې ډیر سخت زیات او فقر پکې بیداد کی، نو یو زاید کار چې لبین زی دا نورین ده. دا د خزینه او کارکون کې شمیره مخکې ماته د لکزماج معلومات کې او سلیریش زره مستقیم او غیر مستقیم دغه غیر دولتي مؤسسات سره دوی کار کاو او دونه خلق د کار څخه استل دی غوې د معیشت منبع لبینا ولل دي او دا فقر لازم سیاسي ډیر خلق پرته لدې هم وزګار دي. نو دا خلق چې اوس کار لري او ساعد لري د هغه څخه هم دوی اخستل دي، دا ښه کار نه دی او د افغانستان د اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز پدې کوي چې څوک چې دلته تنخوا وی اخلي دا پیسې بیا په مارکیټ کې راځي، په مارکیټ کې بیا دکاندار ځینې ګټه پورته کوي، بیا سوداګر مال راوړي او واردات لپاره یا مولدین هلته دنه په افغانستان کې تولید کوي، دا ټول یو بل سره اړیکې لري. نو په دې خاطر باندې باید زمینه د کار لپس زیات شي، نه دا چې اسو شته کارونه هم د خلکو له لاس څخه وځي.
مننه حافظي صاحب. معیار صاحب، لکه څنګه چې حافظي صاحب وویل، شاوخوا څلر ویر سره مېرمنې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په غیر دولتي موسسو کې کار کوي، دغه ارقام له اقتصادي نظره که په دغه شمیر کسان په افغانستان کې له کاره بی برخه شي، او البته په موسسو کې اکثره معاشونه لوړ وي، د دغه اغیز په څومره وي له اقتصادي اړخ؟
نو بالکل، دلته برنامه ده سده چې تاکید ډیر په اقتصادي بود کېږي، او د کچیر اقتصادي بود یوازې فرض شي نو په دې صورت کې شک نشته که یو فرد هم بیکاره کېږي د په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري. او کچیر 15,000 کسان چې یعنی دا 15,000 یا 40,000 کورنۍ کېږي چې تعداد د لکونو نه اوري، دلته چې دې مستقیم متاثر کېږي، دا حتی کوي کېدای شي د اقتصادي چرخش د هواد متاثر کی. البته دلته نور مذهبي اجتماعي او سیاسي ابعاد شته دي، یعنی ولې داسې انعکاس ورکول کېږي چې دا مسله دایمي ده، ولې داسې دیدګار نه پخش کېږي چې ګویا دا د همدې خلکو د ګټو دپاره به تصمیم نیول شوی ده، یعنی د کوم کسان په راز کې چې یعنی علما مختلف ابعاد د قضیه سیاسي بین المللي او داخلي مسائل او اقتصاد فرد د ټول په دې کې نظر کې نیول شوی او دا تصمیم نیول شوی، ولې دا باور نه توضیح کیږي چې یعنی د خلکو په نفع باندې دا تصمیم نیول شوی ده، او دا مسله به موقتی وي، کچیر دا مسله دایمي وي نو د غزن تشکیلات چې د حکومت مربوط کیږي دا باید لغوه شي.
مایار صاحب، مخکې تاسو ویل چې دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دایمي دي که دا پریکړه دایمي ده که موقتی، حتی که هم دا موقتی وي، فرضاً د شنبې له ورځې را په دې خوا په افغانستان کې میرمنې کار ته نه ځي، دغه نن مو ما په هغه ته به زه راشم اشاره کړم، دغه نن خبر لرو مخکې د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر د ازادي راډیو نه درلو چې د غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف سر لنن په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خپلو 1,500 محلي ټولګیو فعالیت بند کړ، چې 50,000 نجونې او هلکان متاثره کوي. له دوی سره به یونیسف د قرطاسې مرسته کوله، د قلمونه او کتابونه به یې ورکول، حتی روغتیایي کیټونه به یې ورکول او نورې مرستې به یې هم کولې. د یو خوار هیواد لکه د افغانستان په څیر هیواد لپاره حتی همدغه هم یو اقتصادي زیان نه دی؟ یو اقتصادي
بالکل احساس پښتنه دوه بوده لري، او دواړه بودونه دواړه اواد ډېر جدي دي، او د دوام یې ډېر مهم ده. اوله مسله دا چې کله دغه تصمیم نیول کېږي په دې کې شک نشته چې کله یو ورځ د کار مسله خو په هر حال کچېر د تحصیل مسله دلته باندې شپه کې راځي، دا بیرته په یو ورځ کې جبران کېږي نه، دا میاشت ته ضرورت لري. خب مسله دا ده چې ولې دا تصمیم نیول شوی ده، آیا دا د دښمنۍ د علم مقابل کې، یا د ښځو د کار، یا د حقوق په مقابل کې ده، یا په دې کې په شک کوم خیر شته؟ په دې کې بیا وروسته بیا بس کوي. دو مسله دا چې یونیسف کوم تصمیم نیولی، یا بهرني سازمانونه کوم تصمیم نیولی ده، همدلته واضح کېږي دوی هدف څه دی. دوی هدف دلته ده چې موږ ته خیر ورسوي. که چیرې یوه جنا تصمیم نیسي یو 10% 15% قشر د یو جامعه باندې ګویا منفي تصمیم نیسي، ښه اوس دوی به په مقابل دوی عکس العمل یا واکنش به څه وي؟ دوی عکس العمل به دا وي چې دوی به د 30% شمال په مقابل کې منفي تصمیم نیسي، که غواړي د 50% جبران کړي.
یعنی تاسو او بخشه، یعنی تاسو خوشبینه یاسی ما یارسه، یعنی تاسو خوشبینه یاسی چې دا تصمیم په ځای دی؟
زه باور لرم زه به رهبری باندې کچیر مثلا به تناد تخصص مسئله وی چې دی په یو بود که تخصص لري، په مذهبی بود که چې ټول آباد هم نظر که نیسی دا خیوا مسئله، خو په حکومت داری که دی تخصص نمزی بیر امین بودن بایم رزه دوی په امین بودن بانده باور دارم.
ما نه پا هم دی برخی بیده حافظی صاحب نظر واخلم. حافظی صاحب، مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم، د نن ورځ یو بل راپور ته به زه راشم. د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویس، هالند، بریتانیا او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې د لوړپوړي پلاوي په ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوه راغلي دي، په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار له ممانعت سره د میلیونونو حقو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی. په دې اعلامیه کې له طالبان غوښتل شوي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري. که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي، نو مؤسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو درمل، ژمني مواد او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي. دغه د مرستو لړۍ څومره ممکن اغیزمن کی حافظ دي؟
خو دا برسیره خبره ده، کله چې په یو مؤسسه کې کارکوونکي لژوی او خپل خدمات تر سره او مخصوم به دا سنتي ټولنو کې چې مثلا د خزینی لپاره خزی خدمات رسوي، کله چې خزی نه وي دا اړین خزو ته بیا د یونسکو او یونیسف او نور بین المللي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات خدمات ډیر تکنی کیږي. دا یو داسې برسیره مسله ده چې څوک سترګې ځینې پوتې نشي کولی. نو دا په هر صورت د افغانستان د اقتصاد په ګټه نه دي او دوی چاره ورځ پریکلی کوي او مشکلات لا پسې زیاتیږي او بین المللي ټولنې هم خپل باور له لاسه ورکوي چې دا یو تعامل او یو تساهل او یو تولرانس باید شتون ولري. په دغه کله زما له نظره دا کړکیچن کیږي او زه او په دا سخت شرایط ژمی کې چې خلک ډیر اړ دي ډوډۍ ته لباس ته او جامې ته اړتیا لري او په زمان کې سوان مواد ته ضرورت لري، خو دا مؤسسې چې کوم جدید واسطه دي د بین المللي مرستندوی هیوادونو او د افغانستان د مظلومو بیچاره خلکو تر منځ هر عمره چې د دوی امکانات د خدمت لپاره او د سرویس لپاره لږ سي هم دومره ناورین زیاتیږي او د خلکو مشکلات زیاتیږي.
مننه حافظ صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد ساخیز وکړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو اقتصادي چارو کارپوهانو ازرخش حافظي، داود مایار او عبدالشکور هډوال ته بلنه ورکړې ده. لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 متر باندې واوري.
هډوال صاحب، په دې هیله چې د ټلیفوني رابطه مو ټینګه شوې، د دوی سره بیرته ټلیفوني رابطه قطع شوې ده، مایار صاحب تاسو ته براو ګرځم. ستاسو په نظر تاسو مخکې یو څه خوشبيني څرګنده کړل چې کېدی شي چې دغه پریکړه موقتی وي. ستاسو په نظر که څومره وخت دوام وکړي اقتصادي اثرات به زیات وي؟ یعنی مثلا که یو میاشت دوام وکړي فکر نه کوي چې اقتصادي اغیز به په افغانانو باندې منفی وي، او که دوه میاشتې دوام وکړي دا اغیز به پسې پراخ شي او کنه؟
شیدر صاحب، که یوه ورځ هم یو ځان راځي په تحصیلي او په کاري مسله کې دا خپل ضررونه لري، خو د دې تشخیص لکه څنګه چې دا به کوټه مده تویته مدت وي یا به دراز مدت تصمیمی صرف یو هیله د امارت سعودي د مشرانو نه دا دلته مطرح کیږي چې کچیرې د امر ثانی مسله دا مشخص شي، حداقل یو تخمینی هغه ورته کیږي مدت، دا به ډېر شکوک رافکي یا اعتماد به رامنځته کی. غیر دغه نه د کوم
او بخشی ستاس خبره مونه ولا ما یواز ستاسو د دې امرسانی خبره یاده ولا ګومان کوم دا مهمه خبره ده. زه دې به خبريال په صفت دا خبره کوم مخکې مم دې ته اشاره وکړه. مثلا د انجونو د متوسطي او لیسې د دوري د فرمان په اساس باندې دا ویل شوی دي چې تر امرسانی پوري د امرسانی ولس میاشتې دوام وکړو. نو د پانتونونو هم خلک د پانتونونو په برخه کې نړیوال او داخلي اکثر عمل پراخو، ګومان کوم چې اصل علت همدغه امرسانی وو که چرته دوی دا ویلی وای طالبانو چې یو اونۍ به دا پانتونونه بند وي، یا یو اونۍ به میرمنې په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي، یا یو میاشت به نه کوي، نو یو اعتماد به رامنځته شوی و. زه دا خبره له تاسو سره منم. څه علت دی چې طالبان مشخصه پرېکړه نه شي کولی؟
د مکتبونو پاکله د نصاب مسله وه، یو تعداد د مدیریت مسله هم وه، ځینې ځای کې اداري مسایل هم دلته هغه وو. یو بله مسله د امنیت مسله وه، ځکه دغه غټ مسؤلیت د تحصیل نه او د ډوډۍ نه دی مسلې نه مخکې جانی امنیت ده دی هغه، او دلته یو ډېره غټه برخه داسې یعنې ځای ته کېده چې د آسیب پذیري زیاتېدله. دا مسائل هم د اقتصاد عواد هم دلته لري، چې یعنی یو ډېره غټه بودیجه هم ورته ضرورت ده. نو په دې کې یو اندازه ډېر وخت ونیول شو. او د دوام پوښتنه چې د محصلینو یا تحصیلات عادي په مربوط کې، په دې اړه زه مشکل نه لرم، ځکه دا تصمیم په داسې وخت نیول شوی ده دلته د ژمني رخصتیانی دي درې میاشتې دې ته وخت لرو، یعنی دې ته کافي وخت
شته. معیار سره محترم که څه هم له بحث نه وځو، په دې برخه کې به زه ستاسو د توضیح ته راشم. که د نصاب مشکلې ولې هلکانو ته نشته، که د امنیت مشکلې ولې هلکانو ته نشته، که د اقتصاد مشکلې ولې هلکانو ته نشته، او که چیرته د پوهنتون مسلې ولې په جلال آباد کې پوهنتون بند شي، ولې په کندهار کې بند شي چې ګرمسیر سیمې دي؟ یعنی تعلیم دی وی ورځ لپاره هم ځنډیدل ډیر زیاتای دی. هڅه کې چیرته استدلال څوک کوي، خو بیا بیل خبره ده څنګه
د تاسو د خبرو پتاوی کچېره فرض وکړه چې دلته اخلاقی مسائل ترامت راوي، نو د اطلاع سونه کته ذکور او اناس په یو اندازه تحلیل لاندې دي، کچېره فکری نگانه کاروي، یعنی دا هغه نقطونه دي چې په دې مسله باندې کېدای شي.
بله مهرباني.
خب په هر حال دغه مجبوریتونه باید نظر کې ونیول شي. ما دا مسله مطلق داسې مطرح نه کړه چې دغه ممکن دا دلایلي، دا یو احتمالي مسله ده. یعنی دغه مسله ټول سره یو ځای شوې دي، بالاخره تصمیم نیول شوی دی، او دا تصمیم د فرد به طرف ته نیول شوی، جوانب د دې قضیه په نظر کې نیول شوی. په درې میاشتو کې تحصیلات او مسلې ته هیڅ بهانه ممکن نه ده. دا مسله ته درې میاشتې پورې باید په هر حال کې د حل شي. که چیرې د نوي کال د درسو د پیل سره دا موانع پورته شوي نه وي، یعنې په دې معنا چې دلته بیا جدي مسله او مشکلات منځ ته راشي،
او هلته په درو میاشتو کې بیرته تکرار دا خبره وکړم. معیار صاحب، آیا په درو میاشتو کې که د ننګرهار طب ته یوه نجلۍ لاړه نه شي، له دې وطن سره زیاتی نه دی؟
او مخه دا خبره مخکې یاده کړ، که چیرې یو ورځ هم تحصیلات کې مشکلات راځي، یعنی دا بیرته یو ورځ کې مجبورانی دا څو ورځې ته ضرورت لري. خو په هر حال مسله داسې ده چې دغه توزیع د خدماتو ته د خلکو د خاص مطابق نه کیږي، دا د ضرورتونو مطابق کیږي. که چیرې موانع په هغه کې چې یعنی دا د اهل خبره، یعنی د علماو تصمیم ده، دا د عام خلکو تصمیم نه ده، ځکه عام خلک په کومه دیګ دوا چې ګوري علما اهل خبره یا کسان چې تصمیم نیسي هغه ډېره د دید ساحه ډېره وسیع ده. مسله دا وه چې صرف باید اعتماد وشي، یعنی دغه اهل خبره چې موږ تصامیم نیسي دا د موږ سره دښمني نه لري، دا به د موږ په نفع وي. دلته مسله د تحصیل په اړه د هغه مطرح کېږي، د کیفیت مطرح کېږي. په د شلو کالو کې مونږ ولې ده، یعنی د کیفیت د نه غیر د دوه چې مونږ تنا مدرکونه توضیح کړل، لسانس او ماستر او دولسم پاس، یعنی
البته معیار سره کیفیت خو بیا هم ډیر وخت غواړي. بیرته د دې لپاره چې تعلیم مسلې ته ورنه شو، کیفیت که چیرته د کیفیت انتظار کوو، نو افغانستان باید لږ تر لږه نیمه پیړۍ انتظار وکړي، او که چیرته د کیفیت مسله مطرح وي، نو خو یو ورځ شیم تعلیم ځنډو، کیفیت نور هم شاته غورځي. هډوال صاحب ته باور شو اوس مو رابطه ورسره ټینګه شوې ده. هډوال صاحب، د خبرونې په پیل کې له تاسو سره رابطه قطع شوې وه، که بیرته راشم همدې مسلې ته چې د په مؤسسو کې د میرمنو د کار بندیز به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي، خصوصا په ژمي کې ستاسو په نظر دا تاثیرات څه ډول ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حمد لله و مصلی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هر کلمه خطاب کی تا استاد میلمانی تا میلمانو تا او همدارنګه د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. دې کې هیڅ شک نشته دی مثلا د یو سړي 10,000 روپۍ د میاشتې تنخواه ده، که چیرته دغه میاشت کې دا سړی 3 ورځې غیر حاضر شي د دې مطلب ده چې 3,000 ترې کمې شوي. د افغان لپاره 3,000 افغانۍ یو کافي شی دی، على الاقل هغه د برق بل خوی کیږي، على الاقل هغه د ګیس مصرف خوی کیږي، على الاقل یو څه خو پیکیږي. یعنی په مقابل کې که 15 شیانو ته ضرورت لري یو شی پې رفع کیږي، باقي څلور پاتې کیږي. دې کې هیڅ شک نشته چې تاثیر لري، منفی تاثیر لري. دې کې هیڅ شک نشته، د دې څخه هیڅوک انکار نه کوي، حتی د امارت اسلامي ورونه هم د دې نه انکار نه کوي، حتی اچھا چې دا فیصله کړي هم د دې نه انکار نه کوي. لیکن کېدلی شي که چېرته د داس یو مصلحت لپاره ای چې په دغه کم تاوان باندې سبا د دغه کم تاوان د جبیر په مقابل کې سبا یو غټ لاس په لاس راوړنه مونږه ولرو تر لاس کړو.
مثلا اډوال شب له اقتصادي اړخه تاسو څه پیشګوې کوي چې څه لاس راوړنه به افغانان ولري؟
ما خو درته مثال درکړم، زمونږ د ټولنې ترکیب دا په فیملی ترکیب داسې دی چې په ټولنه کې چې یوې ګټو لسې څټو. یعنی په دې وسنی شرایطو کې که زمونږ په فامیل کې یو کس هم کار کوي او وظیفه ورته پیدا شوي، دا نه کسان ورته ډېر خوشبینه او ډېر خوشحاله وي، ځکه چې زمونږ ترکیب د فامیل همداسې. لیکن که چېرته مونږ لس واړه بیکاره کړو بېروزګاره کړو، نو خدای ناخواسته د دې نتیجه به څه شي؟ د دې نتیجه به خدای ناخواسته څه وي؟ نو لهذا زه ان شاء الله هم لکه څنګه چې معیار صاحب ویلي په همدغه دغه باندې یم، ان شاء الله به ایمان او همدغه دغه باندې یم چې دا شاید شارټ ټایم د پاره وي، د لانګ ټنګ د پر ټایم د پاره نه وي، د مختصر وخت د پاره.
مننه هډول صاحب، مننه حافظی صاحب د رجونو ماسو تر اوسه پورې کارونه بند کړی دی. یو راپور مو درو چې تر اوسه پورې تقریبا نیمایي ماسو خپل کارونه په افغانستان کې ځنډولې دي. د دغه ماسو د کار بیرته پیلېدل ګران نه دي؟ یعنی فکر نه کوي چې بیرته پیلېدل به ستونزمن وي په لاندې وخت کې؟
د سې دي چې د بلستون چې جوړیږي وخت ضرورت لري، هر وخت دا دوی چې دلته راغله لوکا په کار باندې پیل کړل، خپل انفراستراکچر یا بلستون یې جوړ کړل، دلته دفاتر درلودل او د خپل تشکیل پر بنسټ خلک یې استخدام کړل، هغه مستحق خلک یا هغه خلک چې دوی معیارونه برابرول هغوی سره پیدا کړل. نو دا خو نه دي آسان، خو نه دي چې مثلا یو نفر چې بینلی مؤسسات سره کار کوي اول خو باید خارجي ژبې زده وي، دوهم دا چې په دا شهامت او جرات ولري، او ښځه چې د پرګنو په منځ کې یو ولایت خبرو ولایت ته د خدمات تیره کولو لپاره سفر وکړي، او دلته کورنۍ مشکلات شته، نور ټولنیز مسایل شته، اما برسیر پر هغه بیا دا خلک چې دا ځان چمتو کړي ول او آماده و چې خدمت د خلکو د خدمت لپاره ځان آماده کړي، بخنه غواړم دغه سی خلک بیا پیدا کول مشکل دی. اوس امکان دی شته چې هغه کارکونکي یو تعداد د دغه مؤسسات له لارې بیا سهولتونه ورته برابر شي او خارج ته لاړ شي، د هغوی ځایناستي بیا څوک وي، ځکه چې دوی تجربه لري، دوی په دغه کار کې وارد شوي دي، دوی په خپل مؤسسات کې د اعتبار خوندان دي. نو زما له نظره د یو غریب هیواد لپاره باید بالقوا ملي امکانات د دولت لخوا زیات شي، نه دا چې دا بالقوا امکانات د تصمیمو له مخې محدود شي یا کم شي. دا خو د خلکو مشکلات زیاتی، د خلکو بیچارهګي او لوی زیاتی. نو زه دغه شی سره موافق نه یم، په هر دلیل چې اوسیږي اثرات بالکل مشهود ده، دا کوم آسماني خبره نه ده، د ځمکې خبرې دي. یو تعداد انجوګان دي او بین المللي مؤسسات دي چې د افغانستان لپاره د بین المللي مرستو دنده ترسره کوي او خلکو ته رسوي. دا چې بند شي معلوم دی چې دوه جمع دوه څلور دي او خلکو ته دا مرستې نه رسیږي.
حافظي صاحب،
او خلک بیا غریبانان دي او بیا لاپسي غریبانان
کې. حافظي صاحب محترم، تاسو همدغه فورمولا چې دوه او دوه څلور کې مخکې هډوال صاحب دې ته اشاره وکړه چې کېدې شي په دې کې یو مصلحت وي او ګټې افغانانو ته شاید نوري وي، تاسو هم داسې اټکل کوي چې ممکن دغه بندیزونه پر راتلونکي کې ګټور شي افغانانو ته؟
او یو خدای سي دي چې عقیدتي مسائل چې خلک عقیده لري د عقیده لمخې اټکل کوي، یو خو اقتصادي مسائل دي چې زه د اقتصادي اړخ څخه خبرې کوم او زه په خبرېم چې کچيري یو چاته مرسته ونرسيږي په فزیکی لحاظ او مشکلات سره مخامخ کیږي. د اسمانه څخه خصوص نه ورځي خلکو ته چې دوی خپل ژوند په تیر کې خپل مشکلات په کې رافه کې. دا خو یو مادي یو محسوس یو عملی خبره ده چې کله چې دا خدمات کم شي او د خلکو مشکلات زیاتیږي دا یو بل سره بالکل مستقیم او برسیره اړیکې لري. نو زه د دې پلوي یم چې دولت هر دولت چې اوسیږي اوسنی دولت که نور دولتونه هر وخت مخکې هم دا ویلي و چې دولت وظیفه دا ده چې د ملت په استازیتوب د ملي بالقوه امکانات څخه په عملي توګه په ډیر مدبرانه شکل ګټه واخلي او امکانات لا زیات کړي. دا نه چې بیا امکانات کم کړي، بیا د امنیت تر څنګ باید د خلکو لپاره کار پیدا شي، فقر باید له بین لاړ شي، د خلکو معیشت ښه شي، د دوی په دسترخوان کې ډوډۍ زیات شي. خدا خو د دولتونو دنده ده.
منن حافظی صاحب، ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوهان ازرق شافیزی، محمد داود مایار او عبدالشکور هډوال. لوي خبرتیا وروسته خپل خبریال ته ورشم او هغه د فیسبوک تبصری څارلې دي. دا موضوع مو د فیسبوک لارې هم مطرح کړی دی چې اوریدونکو خپل څه نظریات سره شریک کړي دي. لوي خبرتیا وروسته
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو د ویب پانل مسول حسیب تلاش څخه به وورو. تلاش سپ د ازادي سپو کې د پروګرام د موضوع پاړه او ریدونکو څه نظریات لمر سره شریک کړي.
ته او اوریدونکو ته تر ډیره پورې دغه تبصری په دې راڅر خې چې دوی د طالبانو حکومت نه غواړي دغه بندیزونه لري کړي او دای هم ویلي دي چې دغه ډول بندیزونه د افغانستان اقتصاد او د خلکو په تیر د خلکو اقتصاد ته ډیر زیان رسوي. زه به دوی څو تبصری دلته تاسو سره شریک کمه. بصیر هاي درزاده لیکلي سلامونه د امرسته اړمنو ته نه رسیږي. د کلی ملا امام یو ورته مشر ټاکلی او هغه د ټولو نه دوی په وینا غټ غل همغه ملا امامان دي. د ویل چې دا ماته معلوم دی او د خپل سیمې نوم او کلی هم یاد کړی دی. کامران مشل به وایي چې د 40,000 کسانو وظیفه ختم شي او د هر کس معاش او 7,000 افغانۍ ونیسونه د میاشتې 900 میلیون افغانۍ کیږي. همدارنګ د دې څو چنده مرستې دغه موسسي کوي نو تبې د چې سخت منفي اغیز به وکړي. اچ ام ای بی یو مستعار حساب څخه لیکل شوی دی اقتصاد ته بلوې ضربه ورسیږي. زه خپل دی وی کورنۍ سرپرستی کوم، مسولیت رغاړه لرم، مګر نن یې په کور کې نه ولیم. ظاهرا دوی یو لو کارکونکو مېرمنو څخه دا چې دغه تبصره لیکي. شمس الله سهیل لیکي چې کچېر د افغانستان اقتصادي حالت ته ووینو نو زیات شمیر وګړي د سرپناه لپاره څه نه لري. د همدغه موسسو له برکته د هر چا لپاره د کار زمينه مساعده شوې و. خو د موسسو په بندغ سره به ګڼ شمیر خلک د په وینا سوال، غلا، قتل، زنا او داسې نورو ناوړ کارونو ته اړ شي. شاوخوا ګاونډیان مو دومره څه نه لري چې شپه پرې سبا کړي. ځینې به د موسسو مرستو ته سترګې په لاره وو. که موسسات بند شول او خپل کارونه یې ودرو لکه څنګه چې درولې دي نو دغه بېوزله وګړي به څه کوي؟ څوک به یې غم وخوري؟ او داسې لسګونه نور کسانو هم تبصری شریکې کړي دي.
مننه تلر صاحب. رابشم هډوال صاحب، د کامران مشال چې لیکلي و چې 900 میلیونه افغانۍ خو یوازې معاشونه افغانان له لاسه ورکوي، که دغه معاشونه وځنډي شي دا هم د یو خوار وطن لپاره لکه افغانستان یو اقتصادي ضربه نه ده؟
د
کې شک نشته مخکې ما در طرز کو ګوره زه په دې بندېدو باندې موافق نه یم ما درته ویلې نو منګه بالکل د اقتصاد د نگانه منګه سخته من یو اقتصادي ضربه وینو لیکن ما درته ویل کېدای شي دا د ضرورت په بنیاد باندې یا د مصلحت په بنیاد باندې خدای جل جلاله دې وکړي چې د ډیر کم د وخت لپاره زما د امارت اسلامي بالخصوص د امارت اسلامي د مشر مولوی صاحب حبت الله حفظه الله نه خواهش او ریکوست هم دا دی چې همیشه د یو شی بدیل خیر دی پیدا کړي هغه بدیل یې وړاندې کړئ بیا هغه شی که بند شي او دغه شی علی الاقل مثلا په یو اداره کې سل کسان کار کوي په دغه اداره کې د کده اداره بندول غواړو باید د یو دېرشو څلوېښتو پنځوسو کسان دپاره د کار زمینه خو برابر شي چې دا بندو هېڅ شک نشته دی چې د دې منفي اثر شته دی او اقتصادي اثرات منفي اثرات په ټولنه باندې په فامیلونو باندې په افرادو باندې
هډول سر هډول سر دا موضوع چې فرضاً طالبان هم ځینې دا خبره کوي چې په کومو پریکړو کې چې د دوی مشر کوي ملا هبت الله اخندزاده په یغې کې مصلحت وي د په سیاست کې دا مصلحت هم ولس ته باید بیان شي دوی د نه د مکتبونو په برخه کې نه د پوهنتون په برخه کې او نه هم دغه د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې دغه مصلحت بیان کړی دی تر اوسه پورې چې دا مصلحت په څه شي کې دی فکر نه کوي چې ملت دې ته ضرورت لري چې دوی ته باید وضاحت ورکړي
ولی نه ملت باید دا شي نه آگاه شي زه تاسو سره په دې باندې موافق یم لیکن بعض مصالح د یو وخت لپاره تاخیر کېدلی شي وروره په دې د څوک نه خفه کیږي دا هغه مصلحت په دې کې نه چې زر خلکو ته واضح شي خیر دی تر یو وخت پورې
وخت یعنی څومره وخت مثلا د تعلیم په برخه کې دا اوس په دې بحث کې وویل شول چې یو ورځ هم باید تاخیر نشي نو زمان خو که ونه ټاکو بیا خو افغانان ډیر څه لاسه ورکړي
په یو ورځ کې که یو محصل لس کلمې زده کوي نوې کلمې زده کوي ضرب دېرش کا به ضرب دولس میاشتې کا څومره کېږي څومره تاوان مونږ ته رسېږي په دې باندې ټول پوهېږو وروره په دې ټول پوهېږو چې مونږه د علم د نگانه څومره وروسته ځو د اقتصاد د نگانه څومره وروسته ځو او په دې باندې ما درته وویل شکر الحمدلله په امارت اسلامي کې داسې پوهې او داسې هوښیار خلک شته دی چې دغه شی درک کوي لیکن لکه همدغه خواهش همیشه مونږ همدا په رسنیو کې کوو د مشرانو نه چې کوشش کوي چې هر شی را کوي اول هغې ته بدیل پیدا کوي که بدیل در سره خدای نه خواسته نه د ډېر کم وخت لپاره چې تاسو پکې مصلحت ویني باید وګد نشي ځکه په مرور د زمان به د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې یو وخت کې د غلا د حد ودرېده تا پې پښتنه کولی وي قحطي راغلی و دغه په زمانه کې د غلا دغه د حد ودرېده نو الحمدلله دا ټول علما دي پوهېږي په دې باندې او ضرورت ورته د دې لپاره نشته دی لیکن باید ټول شیونه په نظر کې ونیسو
مانا
سیاسي مصالح اقتصادي مصالح اجتماعي مصالح
علمي مصالح لا طول بيت بنذاك بله مننه هډوال سب مايار سب مايار سب د سر راپورونه هم خبره شوې دي چې ممکن ځینې مؤسسي لکه د شوروي ځواکونو د ارغل پر مهال افغانستان کې فعالیتونه کوي او د افغانستان لپاره خپل فعالیتونه پاکستان ته انتقال کړي که چیرته د سی وشي دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره څه ضربه وي
پر حال اندازه منفی بود یا به اقتصاد داره دا خوازی شو یعنی که دیکی توافق نظر در دوال سایب و دی موبل رو رو دی طول و دی خبال دی امارات پا دی طول موجود ده خو مسئله دادا چه کل دی واری آخو انتقال او کی کنه پختر دا مطرکی که چه آیا دوی هدف خیر دی منتک شر دی کچیر هدف خیر دی چه کل موی منفی وضعیت که قرار لرو او دام فرض کو چې موږ باندې د حکومت په طرف ظلم کیږي نو دی دغه به موږ باندې ظلم ولي کوي ولا اخو انتقالي دي ولا خپل فعالیتو ته نور انکشاف نه ور کوي
خو دوی البته څومره هدا او بخشه ما يرسب څومره هدا پوری چې موږ ازادي راډیو له دوی سره خبرې کړې دي د جنو مسولینو سره دا د ماسوته خو فرزند لویدیس غربي هوادونو کې چې کوم خیریه مؤسسې او افغانستان کې فعالیت لري دوی نشي کولای چې له خپلو اصولو ووزي یعنی مثلا که یو په یوې مؤسسې کې میرمنې نه وي او د دوی یو دولت هغه مؤسسه سربیره په دې باندې بیا هم وهڅوي چې خپل کار ته ادامه ورکړي همدغه څوک چې په کوم دولت کې دی هغه په انتخاباتو کې حتی رای نشي ترلاسه کولی یعنی دوی ته حتی شخصي زیان هم دی کنه اندس مشکلات هم شته نو یو مصلحت په عین وخت کې د خپل خلکو د ګټو لپاره، یعنی پر دې ولي زما واستغه مخري اصلي سوال پدې کړي.
بالکل دا مسله ده چې کله اصول مطرح کیږي اصول باید یو منطق ولري، یعنی خیریه اصول یا قوانین چې جوړیږي دا یو منطق لري جوړیږي، یعنی دا داسې ظالمانه نه جوړیږي چې کله چې د لپاره چې دلته په ځای کې مشکل وي دوی خپل اصول نه تیر نشي. دوی هدف د خپل اصول تطبیق نه ده، دوی هدف خیریه کارونه دي. دوی په هر حال باید سازش وکړي. خو تاسو خبرم صحیح ده چې دی یعنی خپل مخه لري، خپل سیاسي برخوردونه دي. دلته یو مسله ته شي بر سر زغړه اشاره وکم، دا د بحث مربوط ده او دا جدي مسله ده. دا تصمیم ولې په دې شرایط کې نیول شوی ده، یعنی دا مسله باید واضح دلته وایو. او که دې کې ان شاء الله د مسره ټول دوستان دلته توافق لري چې کوم تصمیم چې په یو جامعه کې نیول کیږي، د جامعه در جامعه شناسی او د ټولنه مطالعه کی شیوه څه دماغ درځي.
بله مهرباني.
او د افغانستان جامعه چې دی او سنتي جامعه دی او مذهبي او ديني جامعه ده. شیوه څه دغه په واضح ډول درته وایم چې د افغانستان د 90% نه وګړي اضافه د دې طرفدار نه دي چې خځه په خارجي یو موسسه کې کار وکړي. خا په دې باندې توافق ده، ځکه هم دغه تنز هم دوه سروې او کومه شاید هم درې سروې ورونو کې یو نفر هم دې ته ماده نه وي چې خځه د خارجانو سره کار وکړي.
خا البته هغه بل اړخ کې بیا ټول موافق دي چې خارجي مرست ترلاسه کړي، په هغه برخه کې بیا مشکل نشته.
او زه دمو هدف دلته چې ده، دمو هدف دغه ده چې کله د مشرانو د طرفه تصمیم نیول کیږي ټول آباد به خصوص مذهبي او کلتوري آباد هم په نظر کې نیول کیږي. یعنی کچیر د تصمیم د نیول کیږي چې 90% خلک نادیده نیول کیږي او د 90% خلکو د پاره د تصمیم نیول کیږي، یو د اعتمادي په منځ خپل د طالبانو منځ کې او د حکومت منځ کې د افغانستان د وګړو منځ کې د ترازی زوی چې موږ د شعارونه ولې په دې شکل ورکو چې دیموکراسي او ازادي او د حقوق د خلکو حقوق د هم سره د خلکو لپاره غواړو. خو موږ خپل افغانانو د دغه جامعه خلک حتی اگر امریکایی کوم افغان چې امریکا کې وسی اروپا کې وسی شي بسد زه ته واضح وایم چې دوی کله د واده لپاره افغانستان ته راځي لسانس جنې سره واده نه کوي.
لیکن و مایار سب کچیرته همدغه فکر وکړه که څنګه چې تاسو توضیح کړه او اکثریت طبیعي خبره ده په ټولنه کې چې خلک خپل لور مکتب ته ناستوي، نو هلته به علم لکوم شي، هلته به درک لکوم شي، او هلته به وسط نظر لکوم شي. هغه به طبیعي خبره ده فکر کوي، لیکن د چارواکو مسؤلیت ده چې خلک په سم لار باندې سوق کړي. دا ټوله دنیا د اسلامي هیوادونو ټول په یو خوا روان دي، افغانستان په بل خوا روان ده، غربي هیوادونه په یو خوا روان دي، افغانستان په بل خوا، او وسنۍ نړۍ لکه یو حلقه سره یو ځای شوې ده او دا ټول حلقه سره یو لاسته. یعنی کچرته دغه نن فرزن کچرته هم دغه بهرنی مسئل افغانستان سره مرستې ونه کی، دغه کله شل میلیونه پونه کی، کله 40 میلیونه ډالر پونه کی چې افغانستان تاسو به دا وانستوي، یو ډالر به په څو افغاني بیا تبادله کوو، خلک به څه خوري؟ دغه حقایق هم باید ویل شي. ام دسته کنه
شي برسه د تاسو او د تاسو خبره ته دې هدا پورې صحیح ده چې یو هواد باید د خلکو د افکارو مطابق مختلاط نشي، د خلکو د افکارو مثبت طرف ته جهت ورکون کوي. دا خبره دې پورې صحیح ده. خو دلته بل مسله مطرح کیږي چې د تحصیل، د ښځو حقوق، د مردانه حقوق، د اقتصاد په ټول آبادانه ضروری خبره ده. یو بل خبره د حاکمیت یا د نظام ده، یعنی دغه ټول شیان که د نظام قربانی شي نظام د دې ارزش لري. یو بل مسله تاسو ډېر جالب مطرح کړئ چې اسلامي نړۍ یو طرف ته روانه ده، مونږ بل طرف ته روان یو. شي ورسره اسلامي مسایل او دینی مسایل ځان ته منبع لري، منبع واضح ده. د اسلامي مسایل او استخراج یا دغه تفسیر مونږ د اشخاصو د کارکرد نه نشو کولای. کچیر اسلامي هوادونه معیار وای پدې شلو کالو کې شل کاله مخکې چې کله افغانستان باندې حمله وشوې د بمونو نور استعمال شو، قبایلی او ملی معیارو باندې په شری او غیر شری نړیوال علمي معیارو باندې دا اشغال تقبیه او تنبیه او منع دی. خو اسلامی نړۍ ته دې په سره روان دي. پاکستان د اډون استفاده ورسوه، د ایران د اډون استفاده ورسوه. اسلامی
خو سیاست ده و ما یار سب خلک خپل غټو ته ګوري، خلک خپل غټو ته ګوري، خپل هیوادونه آبادوي. او
خبر می تاسو
او کچیرته او کچیرته دې تراشو او کچیرته نه کچیرته دې اوس مثلا آیا یو افغان دینی عالم پدین بهتره پویږي کدی از هر عالم؟ آیا یو افغان مولوی صاحب دی وزیر اکبر خان په جماعت کې پدین سم پویږي که هغه مولوی صاحب چې په مکه مکرمه کې پی ایچ ڈی لري او په لسکونو کتابونه یې تالیف کړی دی؟ آیا دی مالیزیا یو عالم پدین سم پویږي که یو افغان چې په مدرسه کې زده کړی کړی دی؟ حقایق ډیر واضح دي. حافظی صاحب که تاسو تراشم بیرته د خبرونه راغونډه
کړو. دلته یو خبره غواړم اضافه کړم.
پولانډو
لسه ډیر لاندر ته وایم. زه پام چې الازهر عالم دی، هغه د افغانستان په اړه زیات تیږي که داوود مایار شي یو دینی عالم هم نه ده. زه درته واضحیم چې داوود مایار
زه موافق نیم البته هم دې سره ایدل خطر هر هغه چا چې ډیری سیړنی کړی دی دغه وسوس فرزن یو چرن راوخل چې چا د افغانستان په باره کې کړی ده ممکن 50 کتاب تالیف کړی دی تر هر افغان ډیر پوهیږي دغه وس چې په ازادي راډیو کې کار کوم او زما مخې ته نړیوال راپورونه پراته وي یو افغان د افغانستان لوازیت دومره نه خبر لکه دی اسوسییټډ پریس اژانس خبریال لکه د رویټرز خبریال لکه د فرانس پریس خبریال لکه د جرمنی د ډی پی ای خبریال دا سینه ده وسو په دې مکان کې وسو لیکن لاغنه دومره نه یو خبر حافظی صاحب تاسو تکراشم ستاسو په باور دغه اقتصادي ابعاد کچرته دغه مؤسسي خپل کارونه هم دغه رقم بند وساتي په لنډ مهال کې د ژمي تر اخیره اقتصادي ابعاد څنګه توضیح کوي؟
اول خو تاسو ته عرض وکم چې تر هغه بریده پوری چې زه پوهیږم په اسلام کې هم د ښځې کار کول منع نه ده او په خپله د حضرت پیغمبر میرمن خدیجه الکبرا په خپله تاجره وه، سوداګره وه او تجارت یې درلودله، ډېر لوی تجارت یې درلودله. او په تاریخ د اسلام کې زموږ په ګاونډي هیواد کې بېنظیر بوټو صدر اعظم پاتې شوي دي. په ډېر نور هیوادونو کې هم د خزینه ډیر تحصیلات لري کار کړی دی. په اسلام کې د خزی تحصیل معنا نه دی، اطلب العلم او لو کان بسین دا ټولو ته دی، د خزینه او ته هم دی او نارینه او ته هم دی، دا ټولو ته دی. یو بل چې دا محدود معیارونه چې هغه اسلامي بنه هم نه لري چې خصوص سره دښمنی است، خود خزو وده سره دښمنی او ته اجازه دی کار نه ورکول، دا خو نیمایی دی نفوس دی او هیواد چې په عین زمان کې نیمایی دی کار دی قوت دی او هیواد دی او انساني شتمنی دی او هیواد دی، نو هغوی د کار څخه نه باید محروم اوسي. دوی چې د تحصیل څخه محرومیږي، یعنی معنا یې دغه دی چې دوی د لوړو کارونو لپاره بیا آمادګي نشي نیولی، د ټولنې څخه پس پاتې کیږي. نو لهذا زما وړاندیز دغه دی چې ځینې منل شوي اسلامي انساني اخلاقي او مدني مسائل دي چې هغه باید ومنل شي. په هي ځای د دنیا کې مثلا انډونیزیا ډېر لوی غټ هیواد دی او ډېر قدرونه یې خزینه دي، حتی یو ښځه رئیس جمهور هلته پکې شوی دی په مالیزیا کې، په انډونیزیا کې چې ټوټورو څخه غټ او لوی او د نفوس له مخې شمیری تقریبا لس چنده دی افغانستان،
او د اقتصاد له پلوه هم افیزی سب سش کالی تر تریلیون ډالر اقتصاد لوړ دی. بله،
یعنی دا اقتصاد چې دی چې خو یو کار ساده کار دی او بحرانج کار دی. یو نفر عادي کار کوون کې دی چې چرته صفائی کوي $15 یا $1 تنخواه اخلي، ولی یو متخصص په کال کې $500,000 سیلری یا تنخواه لري. او هغه د تعلیم له برکته دی، که ښځه وي که نر وي، نو د افغانستان نجونې هم ډېر بااستعدادې دي. هر چرته چې دوی ورغلی دي په خارج کې دوی ته زمینې د تحصیل برابر شوي دي، دوی په رقابتونو کې ډېر سرلوړي او ډېر په برم سره خپل اخلاقي مسؤلیتونه او علمي مسؤلیتونه ترسره کړي دي. نو په دې خاطر باندې یو ورځ هم د خلکو د تحصیل څخه محرومول د وطن سره جفا ده. زه دغه سره په هیڅ دلیل موافق نه یم چې څوک څه ډول فکر کوي. دا خو اسلامي هم ده دا خو انساني هم ده او دا وطني مسله هم ده. نو د اقتصادي علاقه دا خو نیمهی د نیرو د کار د هیواد دی، کچیرې هیڅ هیواد نشي کولی چې پرته له ښځو په بشپړ اقتصادي وده ځان ورسوي. تاسو ماته یو برسیر راکړئ، یو څه راکړئ چې برسیر یې کوي چې چېرته داسې په دا محدودیتونو کې یو هیواد پرمختګ کړی دی. نو زما غوښتنه دغه ده چې ټول سره په حقایقو باندې باید تمرکز وکړو، په اصلي ضرورتونو د هیواد باندې باید تمرکز وکړو، د شرایطو پر بنسټ علمی مسائل ته باید تغییر ورنه کړو. هر څه چې حقیقت دی هغه باید وایو، دا شهامت د بیان د حقیقت ولرو، ځکه چې د مشکل رفع کول په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپېژندل شي. کله چې مشکل ماسمالی شي او چرته یو درز دی او تعمیر غورځیږي او موږ ورته یو ګلماله وکړو چې هغه د نظر څخه پوت شي، دا خو بیا کور رنګیږي لوېدې شي. نو په دې خاطر باندې زه برسیره خپل تجربې له مخې، خپل یو کم معلومات چې لرم پر بنسټ باندې عرض کولی شم چې د تحصیل څخه د نجونې محرومول افغانستان سره جفا ده. د کار څخه د خزینه کار کوونکي محرومول دا مستقیم اقتصادي منفي اغیزه لري په افغانستان کې. نه یوازې هغه کورنۍ تباه کیږي، بلکې زموږ اقتصادي هغه چرخه او هغه کیش انفلوئنس چې پکې راځي، یا هغه عوامل د تولید او عوامل د تجارت او ټول شیان سره صدمه کیږي. مثلا یو نفر چې هر میاشت 10,000 شل زره 1,500 افغانۍ د مارکیټ څخه خرید کول، خپل د کوڅې د دوکان څخه یا د منډۍ څخه، هغه دوکاندار اوس په چا باندې خرڅ کړي دا مال، خو هغوی هم تباه کیږي. بیا هغه سوداګر چې دا مال راولي او په ګودام کې لري، هغه دوکاندار چې ونه نیسي ځینې په چا باندې خرڅ کړي. نو دا چرخه له بینځي دا
حافظي صاحب محترم حافظي صاحب دلته مخکې معیار سبب دې ته اشاره وکړه، هډول صاحب هم چې کېدشت چې دا موقت بندیز وي او وروسته ځکه چې ترانګسانی پوری طالبانو دا مسله ځنډولې ده، لیکن له اقتصادي اړخه چې تاسو درې سره په اقتصاد تخصص لري، له اقتصادي اړخه فرضاً زه یو مثال تاسو ته درکم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې څو میاشتې مخکې هغه شمیر زمایر شوی دی چې 50,000 کې 50,000 دندې لغوه شوې وي. په همغه ورځ د دنیا په ټولو بازارونو کې د نورو اثارو په مقابل کې ډالر کته شو، قیمت ارزش له لاسه ورکړ. لیکن آیا د افغانستان غوندې یو خوار وطن کې چې شاوخوا 40,000 میرمنې د یوې ورځې لپاره هم له کاره ګوښه سي، په اقتصاد باندې تاثیر نه کوي، منفي تاثیر؟ معیار بله
تاسو دا څه وګورئ، افغانۍ افغانۍ د ډالر په مقابل کې په دغه 13 ونې کې خپل ارزښت لاسه ورکړی دی.
دوه فیصده. معیار صاحب په همدې برخه کې به په لنډو ستاسو نظر واخلم.
نو پدې کې شیبر څه پدې کې شک نشته دی چې په اقتصادي ابعادو کې د تاثیر لري او ډېر تاثیر منفي تاثیر په صورت کې لري چې دا مسله زر حل نشي. زه د امارت اسلامي د رهبرۍ نه دا هیله کوم چې د کوم موانع چې دوی په ذهن کې دي دغه موانع زر پورته کړي، تر څو چې دغه د ارزش کلي مسله شدی تنه یو بوده چې تاسو مطرح کړو په مختلف اقتصادي ابعادو کې افغانستان ضرر ونه کړي.
او مننه هډول سب، تاسو نظر واخلم، تاسو څه پیغام لري؟
حفیظی چې دینه خفکیږي، حفیظی چې کوم استدلال په بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وکړه، بیبي خدیجه چې وخت خپل سی ای او عملیاتو د پاره مامورین لرودل، بیبي خدیجه د کور نه د تجارت د پاره نه دوتې، بیبي خدیجه د سرمایه مالک او نظر
هډول سب فکر نه کوي. هډول سب بی بی عائشه لا کور نه ووتله، د جمال په جنگ کې برخه نه واخیست. دا بس نه شو خلاصه ولې په دې برخه کې کچرت نه مانه نه استاسو نظر
خپل مرمن به ځان سره بوله چې
جواب ورکړي. وو ما تاسو ته مثال درکو چې بی بی عائشه د جمال په جنگ کې برخه نه واخیسته. استاسو نظر له اقتصادي اړخه نه اسلامي اړخ نه ورته، ځکه چې دا اوس بس ته اقتصادی اړخ کې ستاسو نظر پلانټو
زه
دغه خبکی کی تم خبکی گا صرف استدلال چکو لک به استدلال کی دقیق او زما مطلب ده چې بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها تاجر وا لیکن د تجارت د پاره په تاریخ کې څوک دا ثابت نه کی چې دا کور نه وتی د تجارت د پاره هغه خپل مامورین لرودل
خو ما بل مثال تاسو صدر کو وا ډول صاحب دا بس نشي خلاص دې ما تاسو د بیبی عائشه مثال درکو هغه بند هغه بیا څنګه د اقتصاد په ارتباط تاسو په لاندو باندې خپل نظر سره شریک
دې کې هیڅ شک نشته چې منفي اثر لري لکه څنګه چې نور دوستان زو سره موافق مایار سي افسر حفيظي سي افسر منفي اثر لري خدای جل جلاله دې وکړي چې دا ډېر کم د پخت د پاره وخت د بندیزونه او دا بندیزونه اوچت شي او زمونږ خلک چې دي غریب خلک دي بیچاره دي مظلوم دي فقیر دي بیروزګار دي ورس فورس ګدایګر اضافه کیږي نور به اضافه شي او د سخت بدبخت سره به مخامخ شو کو خدای نه خاصه زر د بندیزونه اوچت نشي
ډیره مننه له همدې سره د خبرونه راغونډ کړو د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی د اقتصادي چارو کارپو محمد داود مایار او د اقتصادي چارو کارپو عبدالشکور هډوال له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته د ازادي په سپو کې تربل پروګرام مو په خدای سپارم شدی
پیدا کی گی خر لمسے خو پیدا